لور جانې خدای دې ورته هدایت وکي.
مور انا مرادي.
هو لور جانې زکه ورته وهلې دې اوس براشي.
والی پلا جان سره بده جان کوکو هغه نور من کار نه راځي.
صدر ته وایم لور جانې راځي خام خا راځي.
پلوشه وا پلوشه لورې چیرته؟
هغه دا انا دې راغله. مورې راشه پام کوه چې تیاره ده لازم ماته راکه. دی خو راشه.
څومره زر ماخام شو
په دې تیاره ماخام کې مې پاساب کړې مور جانې. زه د همت خان په تمه وم. هغه چې زنډ وکړه زیبا وارخطا شوه ځکه مې تاته ټیلیفون وکړه.
هیڅ نه یم پازاب شوې لورې ولا هر څه ته اندېښنه کوې. یو قدم لاره ده. زه خو څه پردی نه یم مور دی یم. مور باندې خلک ډاډه غږ کوي لورې. زیبا جانې راشه زما تر څنګ.
سمه ده.
بهلته راشه. جار دې شمه لورې. خدای دې ستا پلار جان ته د نیکۍ هدایت وکړي. پلوشه بیا مو په څه خبره جنګ وکړه؟ څه خبره وه؟
څه به ووایم مورې، هسې خوشي بانې جوړوي. ټوله ورځ جنګ ده، جنجال ده، غلا ده، شوکه ده، ټول کلي کې نوم بد دی. له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم.
همت خان چیرته دی؟ مړ دی، ژوندی دی؟ دومره بېغمه بنیادم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشي کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي. یا الله توبه مې ده.
مورې فرزانه چې خارج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي. نه سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې. خبره شوم چې همت خان اخیستې دي.
وی دا څه وایې؟ همت خان پټې اخیستې وې؟
هو، ما هم دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي، ما ته یې امانت راکړې دي. له دې خبرې سره سړی په قهر شو او له کوره ووته.
لا حول ولا قوه. چیرته لاړ؟
ګومان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی.
الله، ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي. هغه ډېر بد بنیادم دی.
همغه بې لارې کړې دی مورې. دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي. همغه لمسولی چې ولې له خود سره کار کوي. ناری نه باید له خود سره او د خود لاس لاندې کار ونه کړي.
خدای دې ورته جزا ورکړي. ملک ډیر بد انسان دی، تل خلکو ته مشکل جوړوي، خلک په جنگ اچوي.
مورې څنګه دې خوښه ده چې سهار وختي زه خپله ورپسې لاړه شم؟ هسې خو نه راځي.
اے لورې راځه چې یو بل کار وکړو.
څه وکړو؟
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي. دا یې اول ځل نه دی. تل همت خان لمسوي او بې لارې کوي. دا ځل دې پلار پې خبروم چې سابه یې ور په مالګه کې.
نه نه مورې داسې نه کوو. هسې نه چې خدای مکړه لوی جنګ ترې جوړ شي، د دوو کلیو تر منځ به تربګني را پیدا شي.
نه نه، هر څه چې کېږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي. دې څه کاره ده چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي؟ زموږ له کلي سره یې څه کار ده؟ داسې نه پرېږدم.
دا شکلا ډول میں دا سے پسر برابر کا چخپلا شکلا با مرتا ایران شی دا خسے چھوس وائی او یو پنجر ڈولی وکلائی وائی نخوان بائی کڑائی وائی تو صبر چھے او چودا قیر ڈنگ باسم بلکل جوڑ دائی اس بائی او چودا قیر مارتا کی دم چھک تو چی دا خود غنچه کل ده زرنج غک ده پخپلا ده پخیرونه پخیرونه غنچه گلا ستړای مشی خدای دی راولا
جوانده اوزی چرار گلا تراشه کنا اوز دلوی مغازی خوانیم زن خبر کزان
وای مبارک ده شه غنچه گلا یارا
وای پخلی دی برکت چه چلار گلا دغسی ده خوشحالی زیر را کوا کنا
بیشک والا دا خو پوری کام لویا مغازا دا ہر شای پا کشتا
وای کور دی لگا لی دکشا اے آس کریم میں برا ہو لے دے ہر سنشتا تش غک کوا غک
خا نور دی چا شای را وڑی دی
تلک سام رو کا چنار گولا چی دی تاک ماشوبانو صدا ورکم اے بیا بازو تو سر گڑی گو
بلکل ساما دا
رنجی
بھی بس بس دا څه حال مو جوړ کړی دی، مخه مې خلاصه کوي، دومره بیروبار مه جوړوئ، بیخي لاره رانه ورکه شوه.
رښتیا وایې، څه کوئ؟ لږ لرې ودرېږئ، شور ماشور کم کړئ، زه ټولو نه مخکې راغلی یم، خپل سودا اخلم.
راشئ و ماشومانو، هلا دا ستا سودا او دام ستا ورزې له خیره سر.
اوهو، دا یې لا څه شی دی وغونچه ګله؟
دیکې د موبایل کارتونه دي، کارتونه
کور دې لغلې ډک شه. ته یو دانه زما موبایل کې واچوه، هله نو.
بالکل سمه ده، موبایل دې راکړه. اوس یې ګوره چې د سترګو په رپ کې دي موبایل له پیسو ډک شي. ها دا دی، اوس به مسج راشي. دا دی اوس واخله.
یاره خو کور دی ودان اوسه غونچه ګله. دا دی یو شی خو مې درنه واخیسته، زړه مې دی چې یو دان آیس کریم هم نوشي جان کوم چې دا زړه مې یخ شي.
وای زما ټول دکان دی له سره جار واخله. وا بی هر شی چې اخلې واخله.
دا غږ دې څه شی و؟
لکه چې د ډول غږ و. چنار ګله، اوهو په ډول خښته راولوېده.
څه څه خښته په ډول واولوېده؟ کومه ده؟ لکه چې د عاشق په غم واوښتم.
هغه دی، هغه مخکې دې پروت دی کنه.
دا چا؟ دا څوک و؟
هغه کاریګر دی بیچاره، وګوره ورخطا شوی دی، خوله یې وچه ده.
وایم کور دې له غلې ډک شه، ګونګ ولاړې خبرې هم نه کوې، ولې دې ډول مات کړ؟ دا عاشق جواب به څوک ورکوي؟
مدینې، ته د نجونو ته ګوره هسې خوشحاله دي. دای خبر څه سره وایي؟
هو خوشحاله ځکه دي چې داسې خلطۍ یې ګنډلې دي چې د هېچا باور نه راځي چې دا به وړو ماشومانو ګنډلې وي. ګلالۍ، سبا له خیره سره له سنګین او مولوي صاحب سره لاړې شئ او هغه جوړې شوې خلطۍ یوسئ.
سمه ده مورې. هغه اوس ظلم سنګین لالا او مولوي صاحب را سره تللی و، که دا ظلم را سره لاړ شي ښه به وي.
پرون پلار ویل چې را سره ځي.
دا دی لور او پلار وختي پلان جوړ کړی دی، یوازې زه ترې ناخبره یم.
نو چې سنگین لالا او پلار مې راسره نه وي، موږ کله ورتللی شو؟ هلته به خبرې څوک کوي؟
ټوکې مې درسره وکړې لورې. هو خامخا به درسره ځي.
مورې ته مې هر وخت دغسې ځوروې.
ښه نو واړو راشي چې دا نورې خلطې هم زر زر وګنډو چې خلاصې شي.
تاسو لږ صبر وکړئ چې تازه میوه درته راوړم، بیا ګیله ونه کوئ چې موږ ښه نه ساتي.
هو میوې را باندې وخورې چې نورم تکړه شو.
مورې له موږ نه خو تاسو دواړو ډېر کار وکړ، خلطې مو برش کړې ومنګنډلې، میوې به تاسو خورئ.
رښتیا وایې ګلالۍ، اصلي کار خو دوی دواړه وکړ، موږ خو شاګردانې یو.
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي؟ تاسو ته یې تش زده کوو. هو رښتیا، هغه خلطې مو حساب کړې، څو دانې شوې؟
ټولې سل دانې شوې.
اول میوه وخورې، بیا نو نور کارونه وکړې.
راوړه 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 راوړه.
دا د خلطې مې حساب کړې، پوره دي، یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي. له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو.
زما نور بس دی، مړه شوم.
هسې خپلو کارونو ته ورخطا ده چې میوه هم نه خوري.
زما بس ده، خلطې به خلاص شي، دفتر ته یوسو.
دومره نو بیړه مه کوئ، په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې.
میوه مو بس ده ګلالۍ، راشه چې کارونه خلاص کړو.
سمه ده درځه.
بسم الله.
دا دی دام رنگ.
او هغه ټاپه مو څه کړه؟ چېرته ده؟ تیره که چې دلته یوه ټاپه ولګوم.
دغه ده، ما سره ده. سمه ده در واخله، خو پام کوه ورسره.
سمه ده، دغه ځای کې به ټاپه ولګوم. دغسې
چې دا به څوک وي؟
ملک صاحب زه به ورشم و به ګورم چې څوک دی.
سمه ده سمه ده، ته یو ځل ورشه وګوره.
سمه ده ملک صاحب. دا دی ورغله. لږ صبر وکړه، څه غلو پسې اخیسته؟
آفرین نعمت خان، دغسې لږ تریک شه چې خلک درنه وډار شي. د راوره
اوهو پلوشې، ته زیبا لورې دلته څه کوئ؟
پلارجان زه در پسې ډېره خفه شوم، ته ولې کور ته نه راځې؟
هله زر بیرته کور ته لاړ شئ، هله نو چې شرم دی، دلته څه دپاره راغلی یاستی؟ دا د ملک اصغر خان حجره ده، څه زموږ کور خو نه دی.
چیرته چې ته اوسې موږ هم همالته در پسې درځو. احمد خانه، تا مجبوره کړم چې د ملک اصغر خان حجرې ته در پسې درشم.
ولکه احمد خانه، څه خبره ده؟ چا سره د شور دی؟
لا حول ولا. ملک صاحب، د زیبا مور راپسې راغلې ده.
څه ته د وره په خوله کې لکه ماشومان جنګ او دعوې کوئ؟ الا راشئ دننه، راشئ، راځئ.
وزه مور پرېکړه کړه، الا راځئ دننه راشئ.
هو نو، وزه چې بادار امر وکړه دننه مو بیايي. د خپل کور ملکی دې خوشې کړه، اوس دلته نوکری کوي.
اوه، زکه خپل کور لرم، زکه خپل کور کې خپل اختیار لرم. د کور میرا او ملک خو ته زه څه کاره؟
راشئ راشئ، راځئ دننه راشئ.
السلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم بابا.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. لور ستړي ماشي؟ الا زه بچانه ما خواته راشه. الا الا نازولی، الا امات خانه، ملمانو ته د چای راوړو کنه؟
نه نه ملک صاحب، موږ دواړه چای څکلی دی. امات خان مراور شوی دی، راغلو چې پخلای کو.
رښتیا ولکه امات خانه؟ نارینه هم له خپلې کورنۍ او بچیانو نه مروریږي. دای دې خوار که په دې کار سره. خو پلوشي لورې، تم لږ پام کوه. آخر احمد خان ستا خاوند دی، د یوې لور پلار دی، ګذاره ورسره کوه. وګوره خپل کور او ژوند یې پرېښی دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی. شرم دی، د خلک به څه وایي؟
آفرین، دغسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مزای سمه شي.
خدای د کور روان کړه ملک اصغره، زما خو دې پزه را پرېکړه کړه، هغه هم زما د ښځې په مخ کې.
د مشرانو خبرې ترخې وي، خو ستاسو په ګټه به وي. د کور ښځه باید ځان وپېژني، خپل مسؤلیتونه باید وپېژني، د خوان قدر او عزت وکړي. خو تر بوریت خو ژوند مخکې نه شي تللی، که څنګه؟
پلوشي، وا دې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلې؟
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم. موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي.
خو تا راباندې خپل کور خوشې که کنه؟
خیر ده پلاره، راځه چې زه کور ته در پسې یم.
که خبرې مو خلاصې شوې وي، ورځئ خپل کور ته لاړ شئ. هله نو
ملک صاحب، که ستا اجازه وي زه به لیمه سره یو څو خبرې وکړم.
سمه ده لورې، ولې نه، دا د زه انګړ ته ځم. تاسو خپلې خبرې په بېغمه زړه وکړئ.
نه نه، هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاړ شي. پلوشي، که هره خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته ووایه. ملک صاحب زموږ خپل سړی دی.
که ملک صاحب نه ځي موږ به د باندې لاړ شو. راځئ احمد خانه.
بس بس، ته ورځه خپل کور ته، بیا به بل وخت خبرې کوو.
ګوره احمد خانه، زه بې له تانه هیڅ ځای ته نه ځم، پوه شوې؟
چنارګل، دا بوی د څه شي دی؟ دې بوجۍ کې د څه شي اچولې چې داسې بد بوی تیزي؟
کور دې نغلې ډاکشه غونچه ګله، دې بوجۍ کې د پسه پوسه کی دی او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي؟
خدای دې خوار که په دې بنده پزه. زه خو هم کاشکې ډاکټر فرزانی د خپل زخمي په ځای ته بولی وای چې د پزې چاره درته کړې وای.
وایم کور دې لغلې ډاکشه، زما بیا د پترول بوی ډېر بد راځي، زمه ته بد بد کی.
خریشه خدای دې خوار که، تو زما په زرنګ پسې خبرې کې چې د پترول بوی کې یا
غونچه ګلا، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. تا ته خپل زرنج ښکلی ښکاري او ما ته خپل پوستکی پاک او سترخ ښکاري.
خلیشه، تو خپل ګنده پوستکی زما لوکس زرنج سره برابرې؟
نه نه یاره، ما کله داسې ویلي؟ ستا زرنج خو لکه ناوې داسې دی.
ښه ښه، سمه ده، ډېره چالاکي مه کوه. تو دا وایه چې دا ګنده پوستکی څه کې چې بوجۍ کې دې اچولی او ښکته پورته یې ګرځې؟
وایم کور دې لغلې ډاکشه، دا شپلا ډول رانه مات شو. اوس مې ورته دا پوستکی پیدا کړ، خپل یو ملګري ته یې ور وړم چې دا ډول بیرته جوړ کړي چې اشپلا ته یې وسپارم.
زه بابا، ته لیونه شوې چنارګله؟ دا ولاکه په یوه میاشت کې جوړ شي، لاړ شه بل نوی ورته واخله.
ولې، زه څه د بانک رئیس یم، زه غریب سړی یم، دومره پیسې له کومه کوم چې بازار کې ورته نوی ډول واخلم؟ وای مور د وږي له حاله څه خبر دی؟
نو چې دومره سپیره یې، بیا ولې دې د اشغلا ډول ترې اخیسته؟ ستا ورسره څه کار و؟ ته ډولچی یې، ته د کلي خلیفه یې، ته کوم هنرمند یې، ته څه کاره؟ خوار شي.
بس نو یو کار ووشه، لکه هوایي کاڼی چې د سړي په سر وولېږي.
والکه چنارګله، اشنا دا ګنده پوستکی دی، نور زما له زرنجه ښکته کړه چې سودا مې بوی اخلي.
کور دې لغلې ډک شه، ولې په غوسه یې؟ موږ خو یاران یو، ته چې مې دلته کته کې
دا پوسکی به څنګه وړم؟
نه نه ورورا، سودان بوی اخلي. ته وګوره څومره بد بوی کوي. اوف، اره نو ښکته شه، نور دې یو قدم هم نه وړمه. ولې مې ځوراوي؟ ته صبر چې زه درته
مه کوه مه کوه. دا څه کوي؟
دا دی دا دی پوسکی. ځه
وی وی، ولې دې زما بوجه ښکته واچوله؟ اوس مې نیمه لاره کې خوشی کوي. ها
بس نو زه درنه لاړم د خدای په امان. ستا خوښه چې هر رقم راځي.
ته دې ناځوان ته وګوره چې نیمه لاره کې خوشی کړم او لاړه. اوس به څنګه ځم؟ دلته خو نه موټر شه او نه بل څه. وایم کور دې لغلې ډک شه غونچه ګله، ولې دې په نیمه لار کې پرېښودم؟
دا خو په رښتیا هم چې ډېر بد بوی کوي.
هغه دی له لرې نه خو یو موټر راښکاره شو. که خیر وي کار به مې وشي. ته صبر چې دې سړک مینځ ته ورته راښکته شم. دا هغه دی، دغلته به ورته ودرېږم. راځه راځه، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی. ته صبر چې لاس ورکمه. دا دی موټر خو یې څنګ ته که. ای خیر اوسې، ته صبر چې پوستکی مې له یادونه وځي. ای وروره لږ آخوا ته شه.
اوهو وا وروره، دې بوجې نه دې ډېر بد بوی ځي، دا لرې که.
وی دا خو رانه روان شه، لکه چې د پوستکي بوی بد پرې ولګېده. چنارګله پوستکی دې په اوږو باروه او پښې سپکوه.
یاره خو له خندا مو مړ کړمه. دا شکلا ډول خو یوارې مخکې مات شوی و، اوس بیا مات شو. نه پوهېږم چې په دې کې کوم یو سپېره دی، چنارګل او که شکلا.
د خندا خبره خدا ده چې چنارګل ګنده پوستکی بوجه کې اچولی، ښکته پورته یې ګرځوي چې شکلا ته ترې نه ډول جوړ کړي.
زه بیا خبر شوم چې دا پوستکی هم چا ورته خیرات ورکړی دی.
چنارګل ساده سړی دی غریب، البته ځان به د تاوان نه خلاصوم.
که چنارګل ساده سړی نه وای، ولې باید دا شکلا ډول اخیسته؟ ستا یې له پردي مال سره څه کار؟ اوس د تاوان ورکې نه.
الله چې کتغ مو وسوځېده واله کانو. الله، لکه چې کتغ مې وسوځېده. خدای دې د چنارګل بیخ شینکي سره د ډوله له ما یې کتغ هېر که چې پور مې کوي.
اخ، لکه چې ولوېده. خو پام کوه کنه واله کا. او بابا، لون خیش شولې.
پښه یې بنده شوه او وغورځېده. ته صبر چې ژوبل شوی نه وي.
نه نه، هلته داسې څه نشته چې څوک پرې ژوبل شي.
نه نه یم ژوبل، بس لږ لون شوم. ښه نه وښیده.
زه ښه ده چې ژوبل نه شوې استاده.
والکه یو پیاله چای راته واچوه.
سمه ده پلار جانه. دام ګوړه در واخله.
خیر اوسه زوی جانه. استاد فیروزه، ته خو خیش شوی. ژوبل شوی خو به نه یې څنګه؟
نه نه، ژوبل نه شوم، خو لون شوم. ځمکه خویه شوې ده، لږ کږه مو ځکه ولوېدم.
زه خیر دی، بلا و برکت نه و. دومره نه یې لون شوی، دستي وچیږي.
زه به مې دا کمیس په پنبه کې ومینځم چې لږ خټې پاک شي.
زه در سره مرسته وکړم.
نه نه، زه یې پخپله پاکوم.
هغه پخلی مو څنګه شو؟ څه پکې روغ پاتې او که ټول وسوځېده؟
دومره کتغ پاتې دی چې موږ او تاسو یې وخورو. ډېر نه دی. سوای
مطلب چې د خېټو چاره پرې وشي، نور یې څه کوو؟
وهلکه فیروزه، سوای کتغ را باندې ونه خورې چې مریضان به مو کې. زه به یو ځل د کاریګرو اول واخلم.
یالله ته پکې خیر واچوې.
امید خان، زه به مې دا کالي ومینځم، ته راته یو پیاله چای واچوه چې سوړ شي.
سمه ده، چای به درته وروسته واچوم. زه دې په واټر پمپ کې جامې ومینځه او زه به دې ویډیو وکړم.
ته رښتیا له ما ویډیو کوې؟ نه نه مه یې کوه، شرم دی.
ته دې خپل کار کوه، زه خپل. د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه. اوس درته د خوشحال خېلو د کلي او مشر در پیژنم چې لګیا دې خپلې جامې په خپله وینځي.
ګرانو ملګرو، السلام علیکم. السلام علیکم. هو، هر انسان باید خپل کارونه په خپله وکړي. زما کالی په خټو شو، نو دا دی اوس په خپله وینځه. خنو پس دی امیدا چمره دیا خاصنه. خیر دی.
سمه ده
استاد فیروزه، جامې دې پاکې کړه او په منډه ورشه چې د کلي مېرمنې د فرزانې درکلي لپاره هوایي ډګر ته ورځي. زر ورشه چې ټولې درته په تمه دي. ما ته زنګ را وهلی و، ویلې چې استاد فیروز زر راولېږه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی جامې مې پاکې شوې، دستي ورځم. ته بېغمه شه. یو دعا د خیر. حرکت تو لخیر
سفر مو بی خطر زل خیر سر حرکتو که فرزانه کده چی ناروغ مو خدای خکه او تو بخیر سر بیر تخپل کلی کور تراغلی هو خدای چی زحمتونم خانه تی جوار کرا او ناروغ مو خشو
مننه کور مو ودان ستاسو دو دواغانو لبرکت خدای پاکور تا شفا ور کرا زوان سرائی ده باره بچی او زوان خزای ده شکر چی خدای خکه سخت خو هلته و چې امی خوان مری شو او امی خزه امیندواره و ناڅاپه هغه مریضه شوه خو د شکر زیاده ده چې دواړه ښه شول ډېرې سختې ورځې مو تیرې کړې
زمونږ مام دې ته اندېښنه وه خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو هو رښتیا فردانې څنګه و خارجي هیواد دې خوښ شو هغه به ښه اباده ملک وکنه
پرمختللي هیوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري زمونږ خو ته غریب نه دي خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري
هو نو دا خبره دې سمه ده ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډیر ګران دی یوه زره خاوره باید نورو په وطنونو ور نه کړم
هو نو هر چا ته خپل وطن ارزښت لري هغه وطنونه ډیر آباده دي خلک یې ارامه او سوده دي خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډیره خفه شوی وم دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم
فرزانې د شیر زمان له مرستې مې خبر شولو ټول ورته دعاګانې کولې
کورې ودان رښتیا چې له موږ سره ډیر په تکلیف شو که شیر زمان نه وای نو موږ به څه کول
فرزانې ته دې خدای پاک ډیر عمر ورکړي فرزانې مې ډیر تکلیفونه تیر کړل
ژوندۍ وسې پلوشي خو رښتیا شیر زمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي
وی خورې زه چیرته کولی شم همت به یې کله ومني چې زه د درس لپاره خارج ته لاړه شم
رښتیا دا خو به ډیر ښه کار وشي
که زما منې ورشه او درسونه دې ووایه همت خان قانع که
نو همت خان یې کله مني
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي
همت رانه خفه شوی دی مرور دی
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی
کیسه یې اوږده ده بیا به یې درته وکړم
ښه سمه ده د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي نو ته دې ته اندېښنه مه کوه
هو دا خبرې پکې راځي
وایي رښتیا شبنم ریحان جان څنګه دی
هغه مې ملالۍ ته پرېښی ډېر پرې ګران دی ښه دی شکر
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای ملالۍ وړه ماشومه ده هغه یې کله سم ساتلی شي
وی نه ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده ټوله ورځ یې همغه ساتي
ښه خو بیا هم احتیاط پکار دی هغه ماشومه ده
کاکا مې ورسره شته یوازې نه ده
ښه سمه ده نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه
کلي ته نږدې شولو اول څوک ورسوم
اول به ما ورسوي چې په کور کې راته ټول پته مدي بیا به تاسو ورسوي څنګه مو خوښه ده
سمه
ده اول دې تا ورسوي
خورې بس که ژاړه ما ښځې او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي دې ته تشویش مه کوه
رښتیا وای فرزانې خورې خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت اوس کور ته نه راځي تللی دی د ملک اصغر خان نوکري کوي
څه له ملک اصغر خان سره کار کوي
هو همغه ملک اصغر خان نمسولی دی خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي
تاسو ولې جنګ وکړه خبره څه وه
په نه خبره مو جنګ شو زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي
موضوع څه ده پلوه شي
څه ووایم فرزانې همت خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې له ما نه پټې د پیسو په سر مو جنګ شو
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو
ستا پیسې له ما سره امانت وې امانت څوک نه خیانتوي فرزانې
ستا خبره په ځای ده خو دا دومره مهمه خبره نه وه پیسې دې ورکې شي
څه ووایم ښایسته خبره به هم په ځای وي خو د همت خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي ټول کلی ترې په تنګ دی هر څه یې چې زړه وي همغسې کوي
خیر دی ښه به شي تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی وګوره تا ته د کار کولو اجازه درکړه خپله در سره کار کوي نور ترې څه غواړي ښه به شي
همت خان دومره بد سړی نه دی اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی همغه لمسولی دی
پلوشي ورشه ورسره خبرې وکړه زه به هم در سره بوزه هر مشکل په خبرو حلیږي
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله زیبا مې هم بیولې وه
پخلا نه شو
نه کنه څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي
باید دا ستونزه نوره حل کړو
څه رقم به یې حل کړو فرزانې
ښه نو ته اوس په کور کې یوازې
هو یوازې یم خو د شپې له خوا مې مور راځي
ښه سمه ده داسې به وکړو چې زه به یو ځل له همت خان سره خبرې وکړم وګورم چې څه وایي
سمه ده ته خپل کوشش وکړه چې څه کېږي
سمه ده زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کړم همت خان ساده سړی دی هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي
هو د هر چا په خبرو دوکه کېږي
زه خیر دی زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم ته اندېښنه مه کوه
سما ده ژوند یو سفر ځانې خدای چې ته په خیر راغلې مشکلات به خدای حل کړي.
درنو دوستانو هیڅوک نه غواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي په ځانګړې توګه له خپلې میرمنې سره، خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د میرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي او هره جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو او په سوله ایزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لاله مکوا منه مې راکا زلر شمر در خوره ولا کیرا نه واخله
په څه خبره مو شور دی و وړو.
چنار ګل کاکا ته د ملاله تو ګوره منه را ناغست د نه راکی.
ملاله ولی دل شمس نه مڼه خست ده.
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نه ولی وبس کی کله نه ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼه خوري. ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا. شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یوازې زه خونیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغ شي.
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي.
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملاله کدی لوډنګ ډرامه ووري نو د روختیا په اکله به په ډیرو خبرو پوشي.
دا رادیو ډرامه زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ ملما
السلام علیکم ته ازادۍ ملما په نننې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. لطیفه خرم وردک د کابل په هنتون د شریعتو د په هنځي د دریم کال محصله وچه جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020م کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی دنجونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې او ورپسې د په هنتونونو دروازې دنجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ ملما په نن نه خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کو. د مرکه په پیل کې زموږ د ملمنې معرفي د هغې لخپلې خولې ووري. لطیفه خرم وردک
یم د حدیقه القرآن د مدرسې خوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خوندزي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوسم شتایم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي صنفونو ته نیسي ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم عقاید دری پښتو ریاضي نو دا ټول تدریس کوم.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوی دی.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوی دی.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمې یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شو.
د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم جنو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوی دی، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
د تدریس د یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغه وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم سن، الیا جانه. نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې، دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شوه. مرته چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته نه پېژندل چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوی کړلی. نو ته خو زما استاده یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم. دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. د په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخت تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څېر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل، او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي، او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپل سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خواندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به موږ د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي، څه دی؟ تاسو په خپل هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنی خبر دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. او بل دا چې چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی امني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هواد ورته اړتیا لري، یو جنل ورته اړتیا لري چې باید په غوږونو باندې پوه شي. او اوس کدی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کی؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه سیده موږ به ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو سیده نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ ایا موږ خزینه استادانو ته ضرورت نه لرو. که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي. لکه هغه خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوي میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دي، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه د افغان ټي وی کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دي راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلی دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟ ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، ښه تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله، او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه په خوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نشو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شي هغه ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنی، تاسو مېرمنې او طالبان کولای شي له هغه سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالمه وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنې د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم، او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه ویشته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دی. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دیوی پاکستانی میرمن نه راشی یا وقت پا کوم اصاویا راشی تاسو د حجاب نه خبرې کوئ نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ د هغو ښه راغلاست ته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښت ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومو اوس نشته نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي دیني علوم څه ته وایي د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو بل پېژندلی شو الله پېژندلی شو کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو د کورنۍ نه هم ناخبره د الله نه هم ناخبره یو دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي خراب شي کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي هغه به په څه باندې پوه شي دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي
لطیفه جانې تاسو مخکې د خځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی نو د خځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپل میرمنې او خپل د کورنۍ غړي هغه ته ورولي دا چې یو څو کله تیر شي دا میرمنې خو بنوي د دوی د غستون زب څنګه حل کیږي په دې باب غوړم ستاسو نظر واخلم
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ خزینه ډاکټره ونه لرو خزینه استاده ونه لرو موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو دا هېواد ورو ورو دی بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي صحیح ده نه به ورشي نو کله چې موږ خزینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولای شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي
تاسو څه اوریدلې له دوی نه له دغو دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اوریدلې په دې برخه کې
پدې کې نظرونه مختلف دي یو عالم وایي چې علم پنارینه او خزینه باندې فرض دی د نجونو پر مخ د مکتبونو په هنتونو کورسونو دروازې باید خلاص شي او بل طرف وایي چې نه موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو موږ په دې کار کوو موږ ورته یو عالی نصاب جوړو نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي نو زم په هیڅ چې د دې دوه شرایط کوم دي نو خبرې دي چې د جمهوریت په وخت کې زما د حجاب او لکه زما محترمه کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپل علم لرم دلته ما اجازه نه دا ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغوند او دا ما واغوند ځکه زه خپل پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او کنه دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه به څنګه لباس واغوندم زما د لباس باید څنګه وي نو زه الحمدلله په دې پوهېږم نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب او اوس هم هغه حجاب دی حجاب د طالب او د بل خبره نه ده حجاب د قران خبره ده چې مسلمان ښځه او جنین باید حجاب مراعات کړي موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم نه پوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي تعلیم یې کړی وي هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغه پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس ناراضي؟
دا میرمنې موږ نه پوهیږم چې دا کومو کړیو ته لاس لري، او نو ته لکه د دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښوالی هم شته او بدوالی هم شته. ښوالی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامع په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی؟ اول دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په خپله حکومتداري کې پاتې راغلی دي، دوی ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشي ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسولیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نشم کولای د دې اولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ د هیواد کې کوم چې زموږ تحصیل پده و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زندانی یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دی؟ ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زندانی یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نا څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو. یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه. نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاس چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي، او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخره پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپل ماته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خاص نه دی. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې د اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله باتعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمسره وي.
آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټوئیټر